وړاندې په دغه پروګرام کې چې تخنیکی چارې طاهر روشان مخته وړي، 15 دقیقې تاسو ته د ازادي راډیوي مجله خبريږي. خو په لومړیو 15 دقیقو کې خبرونه او راپورونه لرو. مهم راپور دا دی چې په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د هڅو په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دغو هڅو پر یووالي ټینګار کوي. دا او یو دوه نور مطالب تر خبرونو وروسته. د خبرونو سرټکی ټاکل شوی د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونه نن سه شنبه خپل اداري پلاوی وټاکي. افغان ولسمشر اشرف غنی د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د اروپایي ټولنې سفیرانو ته ډاډ ورکړی. د آیرلند او افغانستان د کرکټ ملي ټیمونه نن سه شنبه دریمه پنځوسوره لوبه کوي. او د هالند د بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره تر وروستیو شخړو وروسته د ایران لپاره دغه هیواد سفیر بیرته خپل هیواد ته غوښتی. پوره خبرونه ټاکل شوی د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونه نن سه شنبه خپل اداري پلاوی وټاکي. دا به د انتخاباتو د کمیسیونونو د نویو ګمارل شویو کمیشنرانو لومړنۍ رسمي غونډه وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
خب اساس فرمان مقام رئیس جمهوری و رئیس جمهور
وای د ولسمشر د فرمان سره سم ټاکل شوی د دوی په لومړنۍ جلسه کې اداري پلاوی چې د کمیسیونونو رئیسان مرستیالان او منشان پکې شامل دي ټاکل کیږي او بیا به وروسته پر کاري لومړیتوبونو بحث وشي.
بعد از دو روی اولویت های کاری بحث خواهد شد.
دغه نوی کمیشنران د ولسمشر له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو د پخوانیو غړیو تر عزل کېدو وروسته معرفي شول. د یو اتیاو کمیشنرانو څخه چې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا معرفي شوي وو، 12 د انتخاباتو د خپلو کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره وټاکل شول. د دوشنبه په ورځ نوی کمیشنرانو په ار کې لوړه وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د اروپایي ټولنې سفیرانو ته ډاډ ورکړ. له ارګ څخه خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام له دغو سفیرانو سره ولیدل او د انتخاباتو د شفافیت په اړه د حکومت د اقداماتو، د کابل پروسې، د راتلونکي کانفرنس، سولې پروسې او د سولې مشورتي لویې جرګې د جوړېدو په اړه بحث وکړ. اعلامیه زیاتوي د اروپایي ټولنې د هیوادونو سفیرانو د افغانستان د انتخاباتو او د سولې پروسې په برخه کې د خپلو هیوادونو د همکاریو ډاډ ورکړ. دا څرګندونې داسې مهال شوې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو وروستي اقدام کې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو په هدف د دواړو کمیسیونونو کمیشنران له دندو ګوښه او پر ځای نوي کسان وټاکل. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن سه شنبه د کرکټ په مساوره لوبو دریمه سیالي کوي. دغه لوبه نن غرمه مهال د هند په دیرادون ښار کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د هیواد د کرکټ ملي لوبډله دغې لوبې ته پوره چمتووالی لري.
زه مطمئن یم چې زموږ لوبډله به انشاءالله په دغه 500 سیالۍ کې یو ښه دستاورد ولري. د دې نه وروسته زموږ ټیسټ میچ هم په هندستان کې په دیرادون کې شروع کیږي.
افغانستان په هند کې د دې 500 لوبو په ترڅ کې د آیرلند له لوبډلې سره 15 لوبې لري چې تر اوسه 2 لوبې کړې. یو افغان لوبډلې ګټلې او بلې د اورښت له کبله بې نتیجې پای ته رسیدلې. د هالند د بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره له تازه شخړو وروسته د ایران لپاره دغه هیواد سفیر بیرته خپل هیواد ته ورغوښتی. تر دې د مخه تهران د هالند د سفارت 2 ډیپلوماتان له ایرانه وویستل. د هالند د بهرنیو چارو وزیر سټیف بلاک د دوشنبه په ورځ د خپل هیواد پارلمان ته وویل تیره میاشتې په هاګ کې د ایران سفیر ته ویلي وو د ډیپلوماتانو ایستل ورته د منلو نه دي او دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز کوي. د هالند حکومت تیر کال دوه ایرانی وګړي په دې تور له خپلې خاورې ایستلي وو چې ګواکې ایران په هالند کې د دوو ایرانی اصله هالندیانو په وژنه کې لاس لري، خو ایران دغه تور رد کړ. د امریکا متحده ایالاتونو د استازیو جرګې یوه کمیټه وایي د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا په احتمالي توګه د عدالت د مخنیوي او د واک څخه د ناسمې ګټې اخیستنې په اړه د نوي پلټنو هڅې پیل کړي. د دې جرګې د قضایي چارو د کمیټې مشر جرالد نادلر د دوشنبه په ورځ وویل یو اتیا ادارو او انفرادي کسانو څخه په همدې تړاو د اسنادو غوښتنه کړې. نادلر وایي دا د کانګرس مسؤلیت دی چې د سپینې ماڼۍ لخوا د واک څخه د ناوړه کار اخیستلو په اړه معلومات برابر کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي دوی د دې کمیټې څخه چې مشري یې ډیموکراتان کوي لیک ترلاسه کړی. سارا ساندرز په یو خبري غونډه کې پرون وویل دا لیک به د سپینې ماڼۍ د چارواکو لخوا وارزول شي او په یو مناسب وخت کې به ځواب شي. او په فنزویلا کې د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو د لاتین امریکا د هیوادونو له سفره بیرته خپل هیواد ته ولاړ. ګوایدو د دوشنبې په ورځ د پلازمینې کاراکاس په عمده هوایي ډګر کې خبریالانو او خپلو پلویانو ته وویل چې بیرته خپل هیواد ته راغی او مبارزه به پر مخ یوسي. خوان ګوایدو په جنوري کې خپل ځان د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړ او د امریکا په ګډون د ګڼو اروپایي او نورو هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړ. نوموړي د مارچ پر څلورمه له خپلو پلویانو وغوښتل چې د ولسمشر نیکولاس مادورو پر ضد مظاهرې له سره پیل کړي. ګوایدو ولسمشر نیکولاس په فساد تورنوي او د وینزویلا چارواکو ته یې ګواښ کړی چې د ده د نیول کېدو هره هڅه به د حکومت وروستۍ تېروتنه وي. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس هم د دوشنبې په ورځ پر خپلې ټویټر پاڼه د خوان ګوایدو پر ضد د هر ډول تاوتریخوالي هڅې پر وړاندې د بیړني ځواب ویلو ګواښ وکړ. روسیه بیا د نیکولاس مادورو تر شا ولاړه ده. خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه بیا هم د ازادي رادیو په ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام کې اوریدل او لوستلی شئ. په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د هڅو په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دغو هڅو پر یووالي ټینګار کوي. لاوروف د دوشنبې په ورځ د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدو وروسته په دوحې کې خبریالانو ته وویل چې د بین الافغاني مذاکراتو د جوړولو لپاره د واشنگتن او موسکو ترمنځ اړیکې ګټورې دي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو پنځم پړاو د دوشنبې په ورځ هم دوام وکړ، خو تر اوسه د کومې پایلې په اړه څه نه دی ویل شوی. فریبا ظاهراو نور جزئیات.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د بین الافغاني مذاکراتو د جوړېدو لپاره د مسکو او واشنگتن ترمنځ اړیکې ګټورې دي. سرګی لاوروف د دوشنبې په ورځ په دوحه کې له خپل قطري سیال سره تر خبرو وروسته یوې خبرې غونډې ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د بین الافغاني مذاکراتو د جوړېدو لپاره وخت په وخت د روسیې له استازو سره ګوري.
Специальный представитель Вашингтона по афганскому регулированию господин Халилзад периодически встречается.
Дай вай, да Афганистан да соли лапара да Вашингтон цангрэй асазай Залмай Халилзад зма ла марастиал сара вахт па вахт муназами ли дэни лари. Туи ши ари ки жори кири ди. Зма па назар дай у гатавар кардай чи па маснуи давал да сиалай да хацу парзай халидзали хам жаги си. Зака дуара хам Русия ау хам да Америка Мутахида Айалата ау дагараз да Афганистан нур гаванди хивадуна кавалай си па Афганистан ки да соли мили مذاکراتو په پایلولو کې مرسته وکړي او دا د دغه بحران د ختمولو لپاره یوازینی لار ده. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي و چې په دوحې کې د افغانستان د سولې خبرو سره هم مهاله په کابل کې د یو ملي ټیم په جوړېدو کې پرمختګونه سته او له طالبانو سره بین الافغاني مذاکراتو ته آمادګي نیسي. په عین وخت کې ارګ ماڼۍ د سولې د خبرو لپاره د مرکچي پلاوي د پراخولو پر سر کار پیل کړی او په دې اړه یې له سیاسي ګوندونو او ډلو سره سلا مشورې روانې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره د دوشنبې د ورځې په خبري غونډه کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه خوشبيني ښودلې ده او د افغانستان د سولې پر اوستلو کې د ټولو رول ستایلې دی. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی له شغلي لاوروف سره تر لیدو وروسته خبري اعلان وکړ چې سوله په جګړې او زور نه سي راتلای. تمو په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو پنځم پړاو د دوشنبې په ورځ پای ته رسیدلی وای، خو لا تر اوسه د دغو خبرو د ختمېدو په اړه هیڅ لوري څه نه دی ویلي. د سولې خبرو په دې پنځم پړاو کې چې له تېرو اوو ورځو راهیسې روانې دي، د بحث اصلي ټکی له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش او له افغانستانه د امریکا پر ضد د نه فعالیت تضمینول دي. ځینې راپورونه وایي چې په دې برخه کې دواړه لوري موافقې ته نږدې سوي دي، خو لا تر اوسه کوم سند نه دی لاسلیک سوی. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوشنبې په ورځ وروسته له ازبکستان ته ولاړ چې په همدې ورځ د هغې هیواد د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو د تحریک له مرستیال مولا عبدالغني برادر سره ولیدل. د افغانستان او ازبکستان حکومتونو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو په یوه اعلامیه کې راغلي چې په دې کتنه کې ښاغلي کاملوف د افغانستان د سولې په پروسه کې د خپل هیواد د هر ډول مرستې په اړه چمتووالی ښودلی دی.
غرمنۍ خبری خپرونه ل آزادی رادیو.
غرمنی خبری خبرونه هر ورځ په 12 بجو پیلېږي. بیلابیل مطالبه او خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر اورو.
د افغانستان د سولې د خبرو کلي شای په کشمیر کې وموندل سي. دا د برتانیایي ورځپاڼې ګارډین د مقالې عنوان دی. د مقالې لیکوال په دې باور دی چې په قطر کې د روانو خبرو یو بریالی توافق کولای سي پاکستان او هند اړ باسي چې په کشمیر کې د خپلو محاسبو په اړه یو ځل بیا فکر وکړي. د مقالې لیکوال وایي په افغانستان کې د هند رول د پاکستان له لویو اندېښنو دی چې د قطر په دوحه کې د سولې د خبرو پر وړاندې یو لوی خنډ بلل کیږي. په مقاله کې راغلی دی چې اسلام آباد په دې باور دی چې پر طالبانو نفوذ لري، نو د افغانستان د سولې د بهیر د مخنیوي قدرت هم لري. له بلې خوا طالبانو د افغان حکومت په مشرۍ له ولسمشر غني سره د مستقیمو خبرو وړاندیز رد کړی دی. په مقاله کې لولو پر دې ټول پیچلی وضعیت سربیره د قطر په دوحه کې د سولې خبرې په قوي احتمال سره شایي د سولې بریالۍ نتیجه ولري. افغان ښځې موږ بیرته پر شا نه ځو، د ریلیف ویب خپرونې د مقالې عنوان دی. مقاله لیکي په داسې حال کې چې یو شمیر کسان په دې باور دي چې د سولې روانې خبرې شایي په افغانستان کې روانې اولس کلنې جګړې ته د پای ټکی کښیږدي. افغان ښځې دا اندېښنه لري چې داسې نوې لاسته راوړنې هېڅ سي. په مقاله کې د یو شمیر افغان ښځو له قوله ویل سوي دي چې دوی خپل ځانونه او خپل هیواد ته تغییر ورکړی دی او بیرته به پر شا نه ځي. دوی ویلي چې د هر ډول سولې په توافق کې باید دیموکراتیک او عامه ادارې باید ضعیفې نه سي.
د روسیې ولسمشر له آی این اف یا د اټومي وسلې د کنټرول له تړون سره مشارکت وځنډه او دا اقدام روسیې له هغه وشو چې امریکا متحده ایالاتونو له وړاندې له دې تړونه د وتلو پریکړه کړې ده. دغو دواړو هیوادونو په 1988 میلادي کال کې دا تړون لاسلیک کړی و چې دواړه هیوادونه د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د تولید او پراخېدو څخه منع کول. موسکو او واشنګټن دواړه یو بل د همدې تړون پر سر غړونه تورنوي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به د ازادي راډیوي مجله چې کوربتوبې محبوب شاه محبوب کوي تاسو ته خبر شي.
کرملن وایي ولسمشر پوتین رسمن د آی این اف یا د اټومي وسلې د کنټرول له تړون څخه د روسیې د مشارکت ځنډولو فرمان لاسلیک کړ. دغه فرمان له مخې چې پرون د کرملن پر انټرنیټي پاڼه خپور سو، ولسمشر پوتین حکم کړی چې له دغه تړون سره به مشارکت تر هغه وځنډوي چې واشنگټن د دې تړون له سرغړونې لاس اخلي. دغه تړون د منځني واټن ویشتونکو اټومي وسلې د کنټرول لپاره په 1988 کال کې لاسلیک شوی و. د روسیې ولسمشر دغه راز د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې د دغه تړون ګډونوالو ته د دې اقدام په اړه خبر ورکړي. روسیې تیره میاشت اعلان کړی و چې له دې تړون وځي. روسیا او امریکا دواړه یو بل د دې تړون په نقضولو تورنوي او دواړه د یو بل تورونه ردوي. تر دې وړاندې امریکا د آی این اف تړون څخه د وتلو شپږ میاشتنی بهیر پیل کړ. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د روسیې د نوي اعلان وروسته چې د یاد تړون سره د مشارکت د ځنډولو په اړه کړی وویل چې روسیه باید دې تړون ته بیرته راوګرځي. ستولتنبرګ دغه تړون د اروپا د امنیت لپاره ډیر مهم ګڼي. آی این اف د اټومي وسلې د کنټرول لپاره په خپل ډول کې لمړنی تړون دی چې امریکا او روسیه د هغه کروز یا بالستیک توغندیو د تولید پراخولو او خورېدو څخه منع کړي چې له 1500 تر 15500 کیلومتر واټن وشتلای سي. واشنگټن او ناتو مسکو تورنوي چې د 9M وسو نه هیڅ دولت غندې په تولید سره دا تړون مات کړی دی. د روسیې د ولسمشر دانوی فرمان داسې مهال لاسلیک شوی چې د امریکا او روسیې لوی درستیزانو د اتریش په پلازمینه ویانا کې د لیدو پر مهال د ستراتیژیک ثبات په اړه بحث وکړ چې د روسیې دفاع وزارت په یوې اعلامیې سره د خبري رغونکو بللې.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا موز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د افغانستان د علوم اکاډمۍ لوري د خدای خدمتگار کتاب د مخکتن لغونډي راپور برابر کړي.
هغه ست چې ارجوال صاحب د خدای خدمتگار تحریک په برخه کې په دې اثر کې سیړلې ډېر نوې دي.
په هنر جاج کې له ډاکټر صادق ژړک سره په کوټه کې په فرهنګي فعالیتونو غږیدلی یو.
کوم کانفرنسونه کیږي، سیمینارونه کیږي چې پښتانه ورته نړیوال کانفرنسونه وایي، موږ ورته بین الافغانی.
فنکار برخه کې له شاعر، لیکوال او ژورنالیست داود تپان سره د هغه په نوي شاعرۍ غږیږو.
په خو موږ دا فکر نه کاوه چې موږ د کوم هدف لپاره شاعري کوو، یوازې هدف.
په زرپانه کې به لنډه کیسه تګ واوري.
واسکاټ یې پر کړو پیملا دومره وزن چولای وو لکه کلونه په خوا چې به د په بانګۍ زړېدلې د اوبو ټیمونه غره ته خېژول.
په ادب جام کې به د اپریدي قلندر په اړه معلومات وړاندې کړو.
په قوم اپریدی او د باړی او جمرود درودونو په شاوخوا کې زیږیدلی او لوی شوی دی.
او په ورېښمین خیال کې به کورنۍ ته د یو سرتیری وروستی لیک واوري. زما خوږی محبوبې، څلورو میاشتو معاش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه، او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ اخیستی.
آزادي رادیویي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
یو زړور، ننګیالی او اتل ځوان په سړو تودو کې په یوې کوچنۍ مورچه کې ناست دی، د وطن او خاورې ساتنه کوي. هغه له دښمنه ډار نه لري، یوازې د خپلې خاورې د ساتنې په پار خپل سینه سپر کوي او خپل وطن د دښمن له شومو اهدافو ساتي. دا ننګیالی ځوان په خپلې خاورې او خلکو مین دی، نو ځکه له خپلې خاورې او خلکو خپله وینه جاروي او خپلې محبوبې ته داسې وایي: که غلیم لما برې یوړ محبوبې، ستا پړونه دې زما د سر کفن شي. دوی ته وطن خپل لوی کور ښکاري او د خپل لوی کور د ساتنې لپاره خپل کوچنی کور نه پریښي، او د زړورتیا له یو لوی فکر سره شپې ورځې تیروي. هو، دا سرتیری دی، هغه زړور ځوان چې په خاورې او خلکو له خپله سره تیر دی، هغه باتور چې خپل راتلونکي نسل ته حماسې زیږوي، او هغه ننګیالی چې د ننګ کیسې به یې سلګونه کاله ژوندۍ وي. د ګڼو سرتیرو کیسې مې اورېدلې، د چا بې وسۍ ژړولی یم، د چا په زړورتیا مې ویاړ کړی، د چا کورنۍ ته خفه یم او د چا تنهایی وژلی یم. هو، افغان سرتیری په هر حال خپل وطن او ناموس ساتلی. د دوی کارنامې به کله هم هیرې نشي، د دوی په سرخندونو به حماسي ولیکل شي، او د یو راتلونکي پر امن افغانستان بچی به یې د تاریخ په بڼه لولي، ویاړ به کوي او وطن سره د مینې یو سمبول به یادوي. سرتیریا، ستاسي له مینې به مینه اخلي او د دغه وطن د آبادۍ په لور به ګام ږدي. د کب نه هم د سرتیری ورځ وه، نو موږ هم د نننۍ راډیو مجلې تړون د هغه سرتیری په نوم کوو چې همدا اوس په سنگر کې پروت دی او د وطن ساتنه کوي. دا مجله د هغو سپیڅلو سرتیرو روح ته ډالۍ کوو چې د خپلې خاورې او ناموس د ساتنې په پار یې خپل سرونه بایللي. نو په پیل کې له فرشتي غنی نه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د بامیانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست اداري ودانۍ جوړه شوه. د بامیانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست اداري ودانۍ د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی اداري او ګرځندوی د موینه پوهنیار سیدی مشګان مصطفی لخوا پرانستل شوه. دغه ودانۍ د بامیانو په نوی ښار کې د څه د پاسه درویش میلیونه افغانۍ په لګښت د 400 متر مربع ځمکې په ساحه کې د ښار او کور جوړولو وزارت له بودیجې څخه په یو کال کې په پخه او اساسي ډول جوړه شوې ده. دغه ودانۍ د پرانستلو په مراسمو کې د دغه ولایت نورو مسؤلینو هم ګډون کړی وو. افغان هنرمند لینا عالم د خزینه لوبغاړي غوره جایزه وګټله. د هیواد هنرمند لینا عالم او هندي هنرمند دیپیکا د زیتو د نړیوال جشن ورې د خزینه هنرمندانو ډیره ښه جایزه وګټله. د هیواد د سینما مشهور هنرمند لینا عالم د زیتو په نړیوال سینمایي جشن واره کې چې په تانزانیا کې جوړه شوې و د خزینه لوبغاړي ډیره ښه جایزه ترلاسه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د دې پر وړاندې د داوګندا او هندوستان د هیوادونو خزینه هنرمندان هم دغه جایزې ته نوماندي وي. چې افغاني هنرمند لینا عالم او د بالیوډ مشهور ستوري دیپیکا دغه جایزه وګټله. د نوروز جشن د جوړولو د ملي کمیسیون غونډه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د موین پوهند محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شوه. په دې غونډه کې پوهند محمد رسول باوري په لنډو خبرو کې وویل چې موظف کمیټې د نوروز جشن د خیر نمانځنې په خاطر خپل کاري رپورټونه وړاندې کړي. د زیاته کړه چې د نوروز په جشن پورې اړوند ټول مسایلو تنظیم په اطلاعات او فرهنګ وزارت پورې مربوط دی. د سرګندونو له مخې د راتلونکي کال د نوروز په جشن کې د فرهنګي او هنري نندارې او د عکس او کتاب او لاسي صنایعو نندارتونونه په کابل ښار کې جوړ شي. وروسته د غونډې برخوالو په اجنډا کې د شامل موضوعګانو په باب خبرې اترې وکړې.
تیرونی د افغانستان علوم اکاډمۍ د خدای خدمتګار ل 1929 نه د 1928 یو ستراتیژیک غوراوی کتاب چې لیکوال او څېړونکي احمد الله ارچیوال لیکل مخکتنه وکړه. په یاد غونډه کې ګڼو لیکوالو او څېړونکو برخه اخیستې وه. زموږ همکار همایون هیواد دغې غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
د کب د میاشتې په 15 نیټه د افغانستان په علوم اکاډمۍ کې د خدای خدمتګار یو ستراتیژیک غوراوی کتاب مخکتنه وشوه. دا کتاب چې احمد الله ارچیوال لیکلی ل 1929 کال څخه تر 1930 کال پورې د خدای خدمتګارو په تحریک بحث کړی او د دې تحریک بیلابیل اړخونه یې راسپړلی دي. دا کتاب د مخکتنې په پیل کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ سرپرست څېړنوال عبدالظاهر شکیب ګډونوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ وویل خدای خدمتګار یو ستراتیژیک خوراوی کتاب د خدای خدمتګارو د تحریک په پیژندلو کې یو غنیمت اثر دی.
دغه کتاب چې د خدای خدمتګارو د تحریک پر بیلابیلو اړخونو علمي څېړنه ده او دا خبره پکې په دلایلو او شواهدو ثابته شوې چې د خدای خدمتګار تحریک یو ستراتیژیک انتخاب و. دا اثر د خدای خدمتګار د تحریک په پیژندلو کې هم یو غنیمت اثر دی او علمی اکاډمیک حیثیت لري چې هر خبره یې په سند ماخذ او حواله باندې ولاړه.
د افغانستان د سیمایزو مطالعاتو د مرکز مشر څېړنوال رفیولا نیزی وویل د خدای خدمتګارو د تحریک فکر د خپلې ټولنې د ارزښتونو یو امتزاج و ځکه تر اوسه هم لارویان لري.
اغسته چې ارچیوال صاحب د خدای خدمتګار تحریک په برخه کې په دې اثر کې څېړلي ډېر نوي دي، ډېر سیستماتیک څېړل شوي دي. هغه سیاسي فکرونه او ایډیالوژیو چې په هغه سیمه کې موجود هم پر باچا خان تاثیر نه کړ او بالاخره د هغې په نتیجه کې دوی د یو داسې فکر په فکر کې شول چې هم دین او هم دنیا په دې معنی چې د حجرې او د جماعت یو امتزاج و او د دې امتزاج په نتیجه کې خدای خدمتګار تحریک رامنځته شو او دا چې تر اوسه پورې پیروان لري هم یو علت همدار دی.
لیکوال او د ولسمشر فرهنګي مشاور استاد اسدالله غزنفر خدای خدمتګار یو ستراتیژیک خوراوی کتاب د افغاني تاریخ او د فکر د تولید په برخه کې یو واقعي زیاتونه وبلله.
د چوال صاحب دغه کتاب البته نور آثار هم دا دواړه خصوصیت لري. د دې ټوپ راک خبرې نه کوي. کتاب له اول مخه تر اخر بخو وګوري یو واحد فکر او واحد سیستم او یو واحد میتود باندې لیکل شوی اثر وړاندې کوي او له بلې خوا خپل وخت پیغامونه لري. دا کتاب له لوی سره له تاریخ سره تعلق لري. د تاریخ په پیسه کې ویل کیږي چې د تیرو پیښو بیان دي، خو د واقعي تاریخ لا دقیق تعبیر باید داسې وکړو چې د تیرو پیښو بیان اوسنو خلکو ته وي. هر زمانه خپل اړتیاوې لري، خپل مشکلات لري او سترګور مورخ یغو ته په پام سره تاریخ لیکي. زموږ تر ټولو لوی مشکل په تیرو 40 کلونو کې د تشدد مشکل دی. ارشیوال صاحب چې د فکر څښتن دی، د خپل وطن په تاریخ کې یو داسې موضوع انتخاب کړی دی چې د دې زمانه د خلکو ستونزو ته ځواب وایي.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ مشاور اکاډمیسین سلیمان لایق د باچا خان او خدای خدمتګار د تحریک مبارزه په حق او بلله او غوښتنه وکړه چې د دې تحریک په اړه ډیر څه ولیکل شي.
یقینا د باچا خان مبارزه او د خدای خدمتګاران د افغانستان د تاریخ سره مخامخ تړاو لري. دا سیمه له افغانستان له جلا سوې وه. وڅم چې څوک امانتن په ناسته هغه هم په دې پیږ چې په پردې خاوره باندې ناسته. او دا واقعیت دا ده چې د پاچا خان مبارزه ډېر حق به جانبه مبارزه وه. تاسې وګورئ چې نن په موږ خاوره کې بیگانه ناسته او موږ تاسې ځورئ. زه د دې دپاره دا وایم چې په دې باید اکتفا ونه کړي. یو ډیر ښه فصل باب شروع کړی ده.
د کتاب لیکوال احمد الله چوال ویل باچا خان د نړۍ د نورو مبارزو په څیر مشهور شوی نه دی او وجه همدا ده چې د پاړه په اصول څیړنې نه دی شوی. د ویل په خدای خدمتګار او ستراتیژیک خوراوي کتاب کې هڅه کړې چې د خدای خدمتګار تحریک او تاریخي پیښه نه بلکې یو ولسی تحریک معرفي کړي چې جوړېدو یې کلونه وخت نیولی.
په خدای خدمتګار باندې چې یا په باچا خان په جون باندې چې کوم ریسرچ شوی دی کومې څیړنې پې شوي دي دا څیړنې د څیړنو د اصول مطابق څیړنې نه دي. دغه څیړنې اکثر یا عاطفي دي او د دې خدای خدمتګار تحریک سره د یو تاریخي پیښې په توګه باندې چلند شوی دی. د دې سره د یو تحریک په توګه باندې چلند نه دی شوی. د دې لپاره چې موږ او تاسو خپل د مسؤلیت ادا کړو چې موږ د باچا خان سره تړلي قوم خلک یو او دا زموږ او تاسو مسؤلیت دی. باچا خان زموږ او تاسو یو ارزښت او خدای خدمتګار زموږ او تاسو یو ارزښت دی. دا نړۍ ته مور وپیژنو او خپل آینده نسلونو باندې وپیژنو. ضرورت دا دی چې موږ د ریسرچ د منل شو اصول مطابق په دې باندې باید ریسرچ وکړو. ما هم دا کار کړی دی. ما د ریسرچ د اصولو مطابق یو سوال یا یوه پوښتنه مطرح کړې ده. پوښتنه دا ده چې آیا خدای خدمتګار تحریک ستراتیژیک تحریک وو او که ستراتیژیک نه و؟ د ستراتیژیک ولسی تحریکونو یو تعریف دی. ډېر تعریفونه دي خو زما دپاره دلچسپ تعریف یې دا ده چې وایي تحریک چې دی د عرضه او تقاضا ده، ډیمانډ اینډ سپلای ده. ضرورت به وي بیا به تحریک رامنځته کیږي. نو ما په دې کې د باچا خان په 1900 او د 1900 دې کلونو کې چې باچا خان هلته جون کو، ما د پښتنو ټولنیز اقتصادي سیاسي کلتوري او په عین وخت کې پښتنو چې کومې جګړې کولې دا مې ارزولي دي او دا مې څېړلې دي. باچا خان دې نتیجې ته رسېدلی چې جنگ په میدان کې موږ انګریزان له ماتې نه شو ورکولې. ضرورت دا دی چې باید موږ یوه بله لار، یوه متبادله لار ولټو. هغه متبادله لار چې د عدم تشدد لار ده. د عدم تشدد کې یو سوی تفاهم د ډېرو خلکو سره دی. هغه دا د فکر کوي چې عدم تشدد خلکو ته وایي چې تاسو غلي شئ، عدم تشدد دې ته نه وایي. عدم تشدد دومره فعاله مبارزه ده لکه څومره چې جنگ فعال دی، خو د مبارزې هغه لارې چارې او وسایل بدل دي.
په جنوبی پښتونخوا کې د پښتنو یو بل ځانګړي فرهنګي حوزه موجوده ده چې د ژبې او ادب لپاره ګڼ کارونه کوي. د محل ګڼې مجلې او کتابونه پکې چاپیږي. د څېړنې په برخه کې هم کارونه شوي او لا هم روان دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د بلوچستان پوهنتون له استاد ډاکټر صادق شړک سره زموږ همکار باز محمد عابد مرکه کړي.
هنر جاج
ډاکټر صاحب په شروع کې راته د کوټي په فرهنګي وضعیت باندې وایي چې اغلته د پخوا په سیر وز داسې لوی غونډې، سیمینارونه او داسې وړې ادبي غونډې، مثلا هفتهوارې میاشتنۍ غونډې شته؟
کوټه چې د جنوبي پښتونخوا مرکز دی، پښتو ژبې په اړه بېلابېلې ټولنې شته، په اړه ولسوالۍ کې شته، په اړه سیمه کې شته. د ژوبنېواله تر چمنه پورې، تر کوټې پورې، تر بورایه، تر دوکۍ، سنجاوۍ، زیارت په دې ارنایي پورې چې زمونږ کمې ادبي ټولنې شته، هغوی فعالیت کوي. هفتهوارې، اونیزې او میاشتنۍ، 15 ورځنۍ غونډې کوي او داسې چې کوم کانفرنسونه کېږي، سیمینارونه کېږي چې پښتانه ورته نړیوال کانفرنسونه وایي، موږ ورته بین الافغاني چوغه کې وایي افغانان یې کله راځي شرکت کوي، خو پښتانه یې نو. بین الافغاني سیمینارونه موږ هم تیر کال کړی. دوه ورځنۍ بین الافغاني سیمینار درې نمونه درې ویاړونه تر سرلیک لاندې چې ارواشاد نور محمد ترکی، ارواشاد محمد ګل نوري او ارواشاد سیف رحمان سلیم ته ځانګړی وو. نو دغه سی غونډې په جنوبي پښتونخوا کې په کال دوه کې خامخا یا د پښتو ادبي غورځنګ او نړیوالې مرکې لاړخه، یا د پښتو اکاډمۍ چې اوس دوه سیمینارونه کړي دي په تیرو کلونو کې، دغه یوه لړۍ روانه شوې ده.
تاسې چې کوم سیمینارونه کوئ، لوی لوی سیمینارونه وي، بیا ورته کتابونه هم چاپ کوئ، لګښت یې له کومه کوئ؟
موږ کوم کتابونه چاپ کوو، کوم مجلې ورته چاپ کوو. موږ د ولس په سطحه یا د شخصیاتو په سطحه باندې له پښتنو نه پیسې د همدې کتابونو په نوم راغونډوو. بیا که څوک ځانګړې مرسته وکړي، موږ یې کتاب باندې نوم او وخت هم چاپ کوو. که بیا څو کسان په ګډه وکړي، بیا ټولنې په یادښت کې د هغوی یادونه کوو. نو موږ چې دا څومره کار کړی دی، د پښتنو په ملاتړ او کومک مو کړی.
تاسو مخکې د کوټې اکاډمي خبره وکړه چې دوه لوی لوی سیمینارونه هم کړی دي او اوس خو هغوی ته سرکاري پند هم ملاویږي. که دا راته ووایي چې د دې سیمینارونو نه علاوه ستاسو د دغه اکاډمۍ نه څه غوښتنه ده چې باید نور څه وکړي؟
پښتو اکاډمۍ دا داسې یو رسمي اداره نه ده چې د یو پوهنتون یا د یو داسې اکاډمۍ لکه علوم اکاډمۍ یا پښتو اکاډمۍ پېښور داسې یو ارزه اهمیت نه لري ډیر لوی توقعات له اکیډمۍ چې دوی باید چې دغه پیسې په ښه طریقه په ښه ډول د کتابونو د چاپ علاوه باید چې داسې کارونه موږ څو کاله مخکې وړاندیز ورته کړی وو چې دوی باید چې پښتو سینټرونه د جنوبي پښتونخوا په هره ولسوالۍ کې لږ تر لږه یو خاص کر لکه سوی ارنایي دا زموږ هغه سیمې دي په لورلای چې دلته نورو ژبو اثرات هم شته په سوی کې بیخي واده بي ټولنه هم نشته موږ دا وړاندیز ورته کړی چې تاسو د پښتو سینټرونه شروع کړئ او پښتو استادان مقرر کړئ په ولسي کچه نو دغه کار دوی په پام کې نیولی دی که چیرې دغه کار شروع شي او د دې فنډ نه پیسې استادانو ته مقرر شي نو دغه د پښتو د لیک لوست دغه شوق به یو ځل بیا او پښتنو کې چې پښتو نسل وشتلی را پیدا شي.
تاسو چې کتابونه چاپ کړي دي دغه کتابونه تاسو مارکیټ ته وړاندې کوي په کوټه پیښور او په افغانستان کې د کتابونو مارکیټ څنګه دی؟
لومړی خدای دې چې موږ چې کله سیمینار کوو دا تاسو یې معلومه وي چې موږ په دې برخوالو کې یو څه کتابونه ویشو نو کسل کس راغلي که یو نیم سل راغلي دغه کتابونه پښتو ادبي غورځنګ ویشي یا په وطن او په شاوخوا کې د سیمې چې هلته کتابتونونه وي پوهنتونونه وي پښتو څانګې موږ ویډیا ورکو لدی علاوه که بیا موږ تاسو کتابونه راپاتې شي دا چې موږ چیرته لیږو خصوصا په آزاد خاور کې په کابل پکتیا ننګرهار کندهار کې دا کتاب مارکیټ زیات دی او بیا د کوټې نسبت په پېښور کې هم زیات دی ځکه چلته پښتو ډیره رسمي ژبه ده په دولت په چوکاټ کې په جنوبي پښتونخوا بلوچستان کې لا دومره نه ده که چیرته هلته موږ دغه شی په پام کې لږ پرمختګ وکړي په سکولونو او مکتبونو کې پښتو وده وکړي نو هلته بیا ممکن چې پښتو کتاب مارکیټ ته لار پیدا کړي.
داسې یو ځل مخکې زما په خیال په 2009 کال کې د نور محمد ترکی سو ناولونه چاپ کړل او اوس هم په دغه تیر کال سیمینار کې هم د ده د ناولونو کلکسون چاپ کړ. د دغه بازار څنګه دی؟
د نور محمد ترکی کتابونه چې په لومړي ځل ما د پښتو ادبي غورځنګ لخوا چاپ کول په هغو شپو کې هر شی چاپ کېده بندیز نه و. یوازینی کتابونه د نور محمد ترکی وو چې چاپ هم نه وراوښت. په فکري او دغه والله خو پر خپل ځای خبره ده ما دا فکر وکړ ملګرو سره مشوره وکړه چې ورور د ترکی خو زوی نشته نو داسې یو خان دی چې شاید خاندان څوک پاتې دي نو دغه څلور ناولونه چې پخوا به په فوټوکاپۍ په بڼه چاپېده موږ دا له سره کمپوز کړه پروپ مې کړه او په مجلت ډول مې دغه څلور ناولونه سنگسار چړه سپین او د بنګ مسافری موږ خو په شوق دغه کتابونه ویشل. په مغه شپو کې زموږ بابا دی خدای وبخشي هغه وفات شوی په 2010 کې نو کله چې به د طالبانو دوی کولې ماشان ته موږ خواته ریواج دی بیا یو جیب خرڅ دی طالبانو ته ورکو د دې ختم د دواو نو دغه طالبانو به د طریق سره په کتابونه خبر شي ما نه ویل د کتابو غوښتنه وکړه چې ضرورت ته نو ریچ شه نه غواړم د کتابونه راکړه نو ما به دغه څلور کتابونه د طالبانو ملایانو ته ډالۍ کول او په دې فاصله کې هم د کتابونه به ما نه وړل او دا خدای شته چې طالبانو که ملایانو که مجاهدینو او که کمپرستانو ټول دا کتابونه خوشول
یعنی د ناولونو سره حساسیت نه پاتې
نه هغه پاتې نه وو هغه کې موږ یو کار کړو چې د امین صاحب سریزه چې په لومړي چاپ کې موږ نه وی چاپ کړی ځکه چې هغه خبره یو دم سوشلیزم ته ودرې کمونیزم ته ودرې خدای د بغیر سریزه چې موږ دا شی چاپ کړو هغه کې چې کم شی وو هغه یو واقعیت وو دا زما یقین دی چې کم طالب او کم ملا د ترکی ناول وسته یو ما ډیر قدردانۍ را کړې دي به تیر کالم چاپ کړی د داستاني کلیات شکل کې مم چاپ کړیو چې دغه خلک خصوصا دغه ملاتور خلک چې دي موږ ته ډیر ریسپانس را کړی.
داود تپان په ځوانو لیکوالو او شاعرانو کې هغه نوم دی چې ګڼ ځوانان یې له نامه سره آشنا دي. هغه نه یوازې دا چې شاعري کوي خبریال هم پاتې شوی. په شعر کې نوې رنګینۍ ساده والی او سلاست د هغه شعر ته ښکلا ورکړې ده. هغه وایي چې په خوایې مینې ته شاعري کوله مګر اوس د وطن درد ته. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
ډیره مننه تپان صاحب چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ او پوښتنه مو ورسره کومه. هغه تپان چې کلونه کلونه پخوا وو او شعر یې لیکه او هغه تپان چې اوس یو شعر لیکي څه توپیر یې په منځ کې؟
په دې توپیرونو خو زه په خپله هغومره نه پوهېږم لکه څومره چې زموږ لوستونکي شاید پوه سي. ولې پخوا هم مینې ته شاعري کوله اوس نور دردونه هم ورسره یوځای سوي دي.
هغه کوم دردونه دي چې د مینې درد هیر کاو؟
څومره چې انسان پخېږي هغومره خبرې تلل کېږي. پتول پورا راخیږي اغمره لیک ته پام کیږي اغمره خپل فکر ته پام کیږي او پځانیم فکر کیږي چې زه د کوم هدف لپاره د کوم ځای نه کوم ځای ته ځم په خو مونږ دا فکر نه کوو چې مونږ د کوم هدف لپاره شاعري کوو یوازې هدف مینوا او هغه هم د مقابل لوري سره
تپان سے کله چې شاعری نوی وی او یو شاعر پاغه وخت په شعر پیل کړي یا تازه په شاعری پیل کړي هغه وخت هغه تاثرات هم ډیر زیات وی لنور کدی چا شعر و اوریم سړی متاثر شي از کی وی چې کاش کې زما شعر هغه وخت تاثرات سو سنی تاثرات سي دي
په خو به د سیو سي مونږ به وخت ل شعر ولیکو وس غواړ وی نه لیکو دی لیکلو نه نه لیکل مونږ ته ډیر مهم اوس ښکاری وجه دا ده سی مونږ د شعر نه څه غواړو هغه څه سی نوې دي هغه کله شعر غواړو په نوې بڼه هغه به د پښتو ادبیاتو د خوشحال خان نه راخیستې په حمزه درولې او د حمزه نه راخیستې په غنی خان درولې او د غنی خان نه راخیستې په کاروان او په نورو ملګرو شاعرانو سی پوس اثر کې ستا په دوی درولې آیا دوی دا خبر نه ده کړی کې کړي د حکومت بڼ نوې بڼه مونږ وړاندې کولای شو کې نه سو وړاندې کوي زه اکثر وخت په دې فکر کوم چې څنګه کولای شو ښه شعر ولیکو هغه شعر چې مونږ ټولنه ورته په ارزښت کایلي یو ټولنه د ټوله زمونږ لوستون کې ترې زوکی خوند اخیستل شي کیفیت پکې ویني مثلا یو بیت مزه هم تراغه خپل ساز غږیده خو کیفیت د درد او مینې نه وو
ساز غږیده
خو کیفیت د درد او مینې نه وو دنیا په تشو آوازونو پسې لاړه یعنی په خو ما په شعر کې دا فکر نه کاو مثلا د شعری جوړښتونو په اساس نه غږیږم چې څه کیسه ده ولیدل ته چې د خار کیسه څومره موسیقي اوري څومره سازونه اوري کیسه اوري نو هغه کیفیت چې موږ غواړو هغه پکې نسته کله چې نسته د خپل تاثیر کوي چې دا یو شی نسته او ته پلټه کې
ما خو په خوام ستا شاعري اورېدلې وه دعاګانې مې دې پکې کړې چې ووته دعا مې ولخلې وړې شاعره شي همداسې ده کنه
و همداسې یو شعر وو کرن خان ویلې
بالکل نو اوس غواړم چې اوسنی شعر دې واورم چې اوس څه لیکلې
را کوزیږي به یو څوک لبر لاندې
را کوزیږي به
یو څوک لبر لاندې که انسان کړه ځمکه نور لشر لاندې
را کوزیږي به
یو څوک لبر لاندې که انسان کړه ځمکه نور لشر لاندې په دې جنگ کې خودی مینې ته ورپام دی
په دې جنگ کې خودی مینې ته ورپام دی
مور ماشوم پټ کړ ترخی وزر لاندې
واه دا به دی وای
په دې جنگ کې خودی مینې ته ورپام دی مور ماشوم پټ کړ ترخی وزر لاندې
تپان سے موږ د زینو شاعرانو هغه خپل پیژندګلوی لرو کنه چې کله نو مخلو مثلا موږ د رحمان بابا نو مخلو د مشانو شاعرانو کې وای چې دا صوفی شاعر دی یا که مثلا د غنی خان نو مخلو د فلسفي خبره کو یا د ورته نور لکه په دزوان کول کی هم ک مثلا د البته د دزوان نکلق د سپورت پوخ کشر دی کده سایل نو مخلو نو بیا وای چې دا قامپال دی یا که د نور کی د باز نو مو نخلو کده تپان نو مخلو دغه پہچان یا دغه پیژندګلوی به څه وی
بیا موایم مینو درد ځکه چې ما په خواسي کومه شاعري کړې هغه په کتاب هم راوخلې ما یو کتاب د مزه په نوم 2014 کې چاپ کړ هغه ته ټولې کیسې د مینې دی پکې مثلا ډالۍ نه لري زما کتاب یو سوالیه لري چارات ویلې ولی سوالیه په 2014 کې ما یو منطق ویل چې موږ دروغ وایو نو زه مل نه غواړم دروغ وایم مثلا اغه چاته سه کتاب دالې کوم نومي نسم لیکای الفاظ ورته تراشلې سم الفاظ تراش خون نه راکای بیت خاره ما نوم لیکلای وای ولی اغه نکیږي بیا زمون شاعران شي کی مور پلار ته دالې پلانی ته دالې دا غلطی ده سکل پختنه تر کې په کوم اساس دی مور پلار ته دالې کړه مور یو مور دی فار دی هدی عقل یو بیت په دې ټول کتاب کې نه لیکلې او بیا وای کتاب می مور ته دالې کړه یعنی دا مینه خو دی وای د دی مور سره اغه کوم درد سی دی جامعه نه یا کوم درک او درد سی وسیلرو ام که په یغه وخت کې لرله شاید کتاب مم نه وی چاپ کړ
تک دی ولوسون کې په توګه لزان غوښتنه کې څه غواړي البته شاعرۍ کې
په شعر کې دی هنریت ترڅنګ احساس او مسؤلیت انتقال اغه مسؤلیت د احساس سیمنګي باید ولرو مثلا اوس په افغانستان کې د سیو شرایط دی سیسما مسؤلیت جوړیږي سیس د سیو څوایم سی په یو مقابل لوري دومره تاثیر وکي سی هغه حد یا کل حد یا کل اتی پیلار ته برابر کی اتی فای فعال کی مثلا جنگ دا درد دا زینی بیتونه د سستا مثلا تیر بیت سیما ویلې په دې جنگ کې خودی مینې ته ورپام د مور ماشوم پټ کړ ترخی وزر لاندې ز د تصویر باید وړاندې کوم هر ورځ په ټلویزیون کې خلک ویني د خلک هسه ډیر حدیث وی دی ایتال سره دی بچې دا خبره کوي کور نه زنګ در پسې راسي په کابل کې 14 سوي د تپ کې بچې نو خو ما غو دي سلګونه کسان دي سلګونو میاندو اولادونه پکې مړه دي د سلګونو اولادون پلرونو اولادونه پکې نستا بیللی دي نو ته زما پښتنه کوي د دوی بچالي د دوی دی لپاره باید وښکته کول سترګو
تاول خبریال وی خبریالی دی په شاعرۍ څومره غیس کړي اوس دغه د سیاسي حال او احوال او راشه درشه دغه څومره تاثیر کړي کوم نوې تغییر راغی
ډیر زیات هر حالات ما مخکې و خبر وکړه چې حالات سړی جوړی او څومره سی پخیږي غو حالات سره تجربه زیاتیږي څومره سی موږ په هر ماحول کې تجربه زیاتیږي هغه ماحول سره تاثیرات هم راځي موږ ته کله تاثیرات راسي دی یو شاعر د شعر په اړه بیلابیل نظریه موجود دي شاعرانو په اړه بیلابیل نظریه موجود دي مثلا یو تعریف سی شاعر حساس ده کله سی ته حساس په خپل ځما او په سټوډیو کې ناست ده خبرې کو د موږ حساسیت د رپاره دو دی پاره د سی الفاظ د موږ له خلې نه راوځي سی هغه ځان ځان ته تعریف ورته رباسلی سو ولی حالات تبن په انسان باندې مثبت تاثیر لري منفی تاثیر لري منفی تاثیر خپل شاعری لري مثبت تاثیر خپل شاعری لري د خبریالی پر محل مصروفیت دومره زیاتیږي مسئولیت او مصروفیت دومره زیاتیږي سی ته به شعر نه ډېر غټه فاصله واخلي سی دې خپه کړی وم ولی بیرته دغه مطالعه خواته سراغلم کتابونو مخ خواته سراغلم خبریالی نه لګ راووتم نو په دې وخت کې شعر سره یو څه رابطې نورم خیس و د شعر په اړه مې یو څه مطالعه هم اضافه
کړه نو په پای کې بیا یو ستا یو شعر اورو
خپل شعر مې نه دی یاد دی اشرف مفتون یو شعر به درته ووایم شکونه چراغوند شي دلیلونه ترنه جوړ شي
شکونه
چراغوند شي دلیلونه ترنه جوړ شي وهمونه چې جمع مذهبونه ترنه جوړ شي او چې جام دی جهالت دی د امید د مې ډک چې جام د جهالت دی د امید د مې ډک منځونه درودونه جنتونه ترنه جوړ شي او ژوندون کې چې حواس او عقلیت غاړه غټي شي زما بس په دې بیت کې ژوندون کې چې حواس او عقلیت غاړه غټي شي به خوند شان علم منطقونه ترنه جوړ شي او چې عقل چې عقل او نظر دواړه د څه حد پورې لاړ شي څه توري توري لړې اسمانونه ترنه جوړ شي او جذبه چې د یقین او د امید زړه کې سړه شي بیا مینه نوي تهمتونه ترنه جوړ شي دا د اشرف مفتون شاعري و په دې ورستیو کې مې زینې د پښتنو شاعرانو شعرونه لوستل سي په دې کې اشرف مفتون و محمدي صاحبزاده و ریاض تسنیم می ولوست، شاه سعود می ولوست، زین شاعران پخوا می لوستی و ولی یو ځل بیا می یو هغه انګلیسی اصطلاح ریویو پکې وکړه. د دې په خاطر سړی خپل ذوق وپالي، ښه شعر بیت یو څوک ولولي. اشرف مفتون یو ځای کې وایي داشنا غمه داشنا غونده شه،
داشنا غمه
مینه کې دومره وفا خوند نه کوي، مینه کې دومره وفا خوند نه کوي، داشنا غمه داشنا غونده شه. نو مفتون ډېر جالبه شاعري کړې ده او همدا ډول نور شاعرانو. نو تای تاثر خبر وکړه، پخوا هم تاثر د شاعرانو په ځان نه پرېښې، او دا ځل به انشاءالله که نوی کتاب راځي. تیر کال می کتاب ته اراده وسی کتاب چاپ کم، ولی کمپیوټر نزوانی وکړه،
نو رک شو که خراب شو،
دری کتابونه را نو خوړل.
بس خدای دې اجر ورکړي، خدای دې نور شاعری توفیق ورکړي. ډیر مننه. لیکوال د ټولنې د نور خلکو په پرتله حساس دی، هغه څه ګوري چې نور خلک ورته وروسته متوجه کیږي. ځینې یې کیسه ییز ادبیات پنځوي او ځینې نور یې بیا نور. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکاره فرشته غنی لنډه کیسه دراوړي.
تاګ، لیکوال ډاکټر محب سغام. د چهل ستون د باغ په څنګ کې څوکه څوکه روان وو. د باغ د نوي دیوال سیوری د کمسوري سړک بل سر ناوختی و. له څنګه یې تیریدونکي خلک سیوري ته ورته ښکارېدل. سترګې یې ایله دوه ګامه وړاندې لارې ته کتلی شوی. سر یې ټیټ و، په لاس کې یې امسا لړزېده. واسکټ یې پر کړوپې ملا دومره وزن اچولی و لکه کلونه پخوا چې به د په بانګۍ زړېدلي د اوبو ټیمونه غره ته خېژول. له څنګه یې هر څوک تېرېدل او تر د مخته کېدل. جګ، ټیټ، مزای، ډنګر، نر، ښځه، هلک، نجلۍ، خو دته مهمه نه وه. دته دا ټول لکه هغه ماشومان ښکارېدل چې مور ورته ویلي وي که د سترګې له ډوبېدو وروسته کور ته راورسېدې نو ته پوشه او دا لښته. دا دیوال جوړ شوې برخه، قیر سړک او هواره لاره خلاصه شوه. کانګریټي سړک برې خواته غځېدلی و. بوډا ودرېد، ښي لاس ته یې وکتل. د زاړه دیوال د سمیټو په پلستر لړلې پخې خښتې او تورې وړې تیږې د مڼو تر ونو لاندې انبار وې. د ونو د ځینو پاڼو څنډې زیړې شوې وې. مخ په بره روان و. د غټو خانو جالۍ لاره تنګه کړې وه. تر جالۍ یو یا یو نیم ګز هاخوا ته پلان ژور تهداب کیندل شوی و. تر پخوانی دیوال دوه چنده سوروار و. ستمیده لکه تر دې ځایه چې په منډو راغلی وي. ودرېد، سا یې ژر ژر ایستله، پر امسا یې زور وکړ، ملا یې سیخه کړه، پورته شو. لا نیمایي لاره د کوتل سر ته پاتې وه. مخ یې د باغ خواته واړوه، داسې یې ښوده چې ګنې هسې د باغ تماشې ته ولاړ دی. لمر د پغمان د غرونو پر څوکو سر لګولی و. وړانګې یې تتې وې لکه د هغه لاټاین رڼا چې تیل یې تمام شوی وي. د چهل ستون ړنګې ماڼۍ ته اوسپنیزې خوازې تړل شوې وې. ماڼۍ په تنظیمي جګړو کې لوټه ورانه شوې وه. سا یې سامه شوه، روان شو. خلک یې له څنګه د خوشحالۍ د وخت په شان چټک تیرېدل. خدای د غمجن وخت په شان ورو ورو روان و. له شا څخه چا غږ وکړ، با خبر. ودرېد، په کراره یې سر واړوه. لږ ښته یو ځل مکی لاسي ګاډۍ ټېله کوله. دی څنګ ته شو، هغې جالۍ ته یې تکیه وکړه چې لاره یې له باغه بېلوله. د ځلمکي ډکه کراچۍ تېره شوه، خو څو ګامه وړاندې هغه هم ودرېد. بل ځلمکی له پاسه راغی، په هغې اوسپنې یې پړی وتاړه چې د کراچۍ د ټایر له پاسه لګېدلی و. د پړي سر یې په لاسونو کې تاو کړ. ویې ویل، یا الله راځه. بوډا روان شو. څو ګامه وروسته یې سا ډوبه شوه، د زړه دربا یې زیاته شوه. ودرېد، ورو ورو یې سا سمه شوه، بیا روان شو. د کوتل سر ته چې ورسېد بیا ودرېد. شاته یې وکتل، د ونو پاڼې تورې ښکارېدې، لمر نه ښکارېده.
خو د پغمان د غرونو سر ته د تور بخونو وریځو لښه کمزور وړانګو هڅه کوله چې مشرق ته وغځېږي. غرونه هم تور اوښتي و. څو شېبې ودرېد، تیاره خوره شوه. د واسکټ جیب یې په لاس وتپاوه، بیا یې لاس وردننه ایست، لاسي څراغ یې راوویست، ویې لګاوه. څراغ یې تته رڼا وکړه، خو بېرته په کراره مړه شو. بېچره یې ختمې وې.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د اپریدی قلندر د ژوندانه احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه زموږ همکار سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
اپریدی قلندر. د قلندر د زیږیدنې، مړینې او ټاټوبي په باب کومه ټاکلې نیټه او سند نشته، خو ډیرو ادیبانو، لیکوالانو او ختیځ پوهانو د ده د ژوند زمانه د 1100 هجري نه وروسته بللې ده او وایي چې په قوم اپریدی او د باړي او جمرود درودونو په شاوخوا کې زیږیدلی او لوی شوی دی. دا خبره د ده د دیوان له یوه بیته هم معلومیږي چې وایي: ستا د حسن په چمن کې دوه رودونه، ستا د حسن په چمن کې دوه رودونه، له دوو سترګو زما زی باړه جمرود. فرانسوي ختیځ پو ډار مستر په خپل اثر د افغانانو سندرې کې چې په 1383 هجري کال کې په پاریس کې خپور شوی دی، داسې یادونه کړې ده چې وایي قلندر په قوم اپریدی او د دیوان خاوند و. خو په دې سره د خلکو په ذهن کې داسې یوه پوښتنه رامنځته کیږي چې دغه ختیځ پو دغه خبره د کوم ماخص په اساس کړې ده، ځکه چې په دیوان کې د اپریدی په نامه کومه پته نشته او نه د کوم سند ښودلی دی. قلندر د یو منلي شاعر په توګه د ده د اشعارو له څېړلو وروسته داسې معلومیږي چې د ده د شعر او شاعرۍ ډمامې د هندي د مغولي پاچا اورنګزیب په وخت کې ښې ګرمې دي. قلندر یو دیوان لري چې په مردف ډول شاوخوا زرو بیتونه پورې رسیږي، چې په دې کې 114 بدللې، 84 څلوریزه او نور متفرقه اشعار هم شته. د هغه ټول شعرونه د ده د سوي زړه ناری دي او د نورو مسایلو ترڅنګ د عشق تله پکې ډیره درنه ده. د ده په دیوان کې یو نیم بیت اخلاقي او اجتماعي هم مندل کیږي. خو ګوریدونکو، د اپریدی قلندر په اړه معلومات چون هم دومره وو، تر دې ډیر زیات څه په لاس نه دی راغلي، نو هیله ده چې ستاسې د پاملرنې وړ ګرځېدلې وي. په پای کې درته د دغه منلي شاعر یو ښکلی غزل ستاسې درنه خدمت ته وړاندې کوم: دا دنیا مې کړه تمامه لټ پلټه، دا دنیا مې کړه تمامه لټ پلټه، بیا مې نه موند یو آشنا پکې بی وټه. دا دنیا مې کړه تمامه لټ پلټه، بیا مې نه موند یو آشنا پکې بی وټه. ته زما و ډېرو اوښکو ته نظر کړه، ته زما و ډېرو اوښکو ته نظر کړه، چې تمام جهان مې کړ پوخ کو خټه، لکلین چلین دل و رای ولی، لکلین چلین دل و رای ولی، حسی پریستم ستا هجر لکسټه، لکلین چلین دل و رای ولی، حسی پریستم ستا هجر لکسټه. عزیزان وران لاس واړو په سر کړ، عزیزانو رانه لاس واړو په سر کړ، خدای په لار کې د چا پرې مباسي څټه، عزیزانو رانه لاس واړو په سر کړ، خدای په لار کې د چا پرې مباسي څټه. اندامونه می تمام زری زری شول، اندامونه می تمام زری زری شول، چې پرې ولوېدا د هجر لویه کټه. د میرا د قبر زے د پلاہور کی د میرا د قبر زے د پلاہور کی قلندر پسی واہ للٹا پٹا دا دنیا میکړه تمام لټ پلټا بیا مینه مونږ یو شنا پکې پیوټا
یو بینوم اتل او ګمنام سپاهی تل خپل سینې پر کړي او غواړي خپل خاورا لغلی مو ساتي دا ننګیالی له وطن سره د خپلې ناپای مینې له امله خپل سر هم بایلي خو سنگر نه بایلي د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو ګمنام سپاهي خپلې کورنۍ ته وروستۍ لیک لیکي او خپل سر له خپل وطن زاروي
یو عسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوب تدا لیک لیکلې یو عسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوب تدا لیک لیکلې زما خوږی محبوبي پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي ډېر موده شو چې لتانه لري ما زما خوږی محبوبي پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي ډېر موده شو چې لتان لری ما ندی احوال رازی ندی خبری اورم نمی تپوس کوی ندی سندری اورم نمی تپوس کوی ندی سندری اورم مخ کی بجر جر راتلم خدا زلو زندیدم او قماندان سیوم غسخ کاری خدا زلو زندیدم او قومندان سیوم غوسخ کاری ویل چې دو میاشتې بنور دلته یو ترڅو چې جنگ وګټو خو ته تشویش مکوه شته د وسله دلته یو په حوصله دلته یو او جنگ به هم وګټو زما خوږی محبوبي څلور میاشتو ماش می هم راغله ټولې روپۍ می دي ساتلې جیب کې یوازې سل افغانۍ مصرف کړی ورنه زما خوږی محبوبي څلور میاشت او ماش می هم راغله ټول روپۍ می دي ساتلې جیب کې یوازې سل افغانۍ می مصرف کړی ورنه او په هغو باندې می ځان ته بیرغه خسته نو چې کله درغلم د قرضدار او هر پیغور بخلاص کړو د ګلالۍ ټوړې ټول پور بخلاص کړو رښتیا ابی څنګه دا زما سلام پر وایا چې زر رازما او بیخی روغ جوړی ما کچنه حلق څنګه دی په سر کلی دی ورته چرګ حلال کړ ګور سختی مکوا زموږ خو یو زوی دی وګی ډیر پام وکړه او دادا ته وایي چې جماعت ته یوړي غټۍ خورکۍ څنګه ده زما له خوای خکل کړه او ورته وایه چې تا ته مې شنه بنګړي اخستې تیار ګوره دې خط سره مې په یوه سپین ټوکر کې د ستا کمیس د پلار لونګۍ او د ابۍ نوې څادر تاو کړې دا به در ورسېږي او بیا چې زه درتلم عسکر قلم په خوله کې ونیولو اسکر قلم په خوله کې ونیولو ګوند دی الفاظ تر هیر شو لای قلم کاغذ نو وړې چې لکوچنی پوستي یو تک شنلو خړه د شنا اسمان په لور پورته شولا او د ډزونو رک شو څو شیوی ورستا په یو سپین کاغذ کې څو شهیدان الفاظ
ستا میڑا نتا سلام دے پہر جڑا کی دے مقام دے تگٹن کے دے دے خاورے
ساتوں کے دیدی خاورے ساتوں کے دیدی خاورے
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وحس
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید دوی اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو